که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی، خو د تیر جمهوری نظام په شل کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموتي سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاتی زده کړي، شخط څه ځانګړتیاوې لري، څرنګه څوک شخطات کېدای شي، خدا پوښتنه هم مهمه ده. چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څنګه غواړي چې خط کې یو خط ته ورسیږي او زه ځانته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. حلتنین زده کړی کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سندم لرم په خط کې، نو حلتنین مختلف استادان دي مختلف خطونه.
په کلاسیکو مشهور خطاتانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځین نورو کې، د کوم خاص خطات پیروي کوي تاسو؟
پخوانی خطاتان خو هغه خو یو حد کړو، هر استاد خپل یو سبک درلوده او لري. اوس مهال ډیره خلق دا وو پیروی کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ما ته ښکاري، کوم جمله چې زه لیکم هغه بسی مشخص دی یو کس په طبق باندې. نه ده زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف یا چې کوم حرف زما د کوم سب خوخي اما وکړم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سب لري په خطاتۍ؟
نه، خپل سب خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي، ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شینه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغه کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې چیزلو کاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوي څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
سیب هر حرف یا هر خط ځانته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځانته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاري کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر درې کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل لایغو کسانو یم چې ډیر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې شایسته خط ګورم جذبوي مې، داسې احساس کوم چې واه دا څنګه شایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کم، تاسو په جلال آباد کې د خطاطۍ د یو استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کې شک نشته چې شایسته څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یو ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب مخکې له دې یو خبره وکم، متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو، ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. او ستاسو په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل یم تکرار کړم، بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي، او دا حروف که یو خطات په ډیر ښه شکل لیکل وي زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي، نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې به ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، د څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، د څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراعت شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخښه، همدغه اصول که تاسو ته شي کې فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري، مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړه چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخی فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق، یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنې درنه معمولي اخوا دې خوا شي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې به توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهیږم کېدای شي همداسې وسی، خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي، خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي، نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ده په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا معنا هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای، کېدای شي چې تېره اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی، یو بیا یوه میاشت وروسته هغه څه نوي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسي یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینۍ استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کیږي که دوه ورځې دیونه په بیا هم داسې مسلسل خبرې کړي، یعنی دا ستاسو خبرې تر اعظم خوشنویسي. ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه 15 کاله 16 کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم، زه واقعا زه خپله هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي، نو باید هره ورځ یو سات دو ساته درې ساته څلور ساته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نه یو رنګ سره نابلد نه شي.
او کاکر صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بلې، و داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې 2 بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشواڼې او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور هم ځان ته تشکي.
له ښاغلي کاکړ څخه په مننه وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
شعر ته به مخه کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم، د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
هس دې زما په سینه جنگو نه کړ، هس دې زما په سینه جنگو نه کړ، کله دې هم خوې د لونګ هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ، کله دې هم خوې د لونګ و نه کړ. یار استا عشق د شاباسي ور نه دی، یار استا عشق د شاباسي ور نه دی، تا د خوشحال بابا پر رنگ و نه کړ. په خاموشي می څنګ نه تیر شولې، په خاموشي می څنګ نه تیر شولې، نن دې بنگړو هغه سه شرنګ و نه کړ. پلوی باد سره په جنگ اخته و، پلاوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړل. پرون وعده و هیڅ خوند و نه کړل، رباب زما په غې کې ترنګ و نه کړل. دا پرنګونو پسې ورکه جلی، دا پرنګونو پسې ورکه جلی، دې کبرجنې غنم رنګ و نه کړل. کله دې هم خوې د لونګ و نه کړل، هیڅ دې زما پسې نه جنگ و نه کړل.
خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځای فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونه مشاعره وشوه. د مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نور سیمو شاعرانو او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځای پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله لو خیل پورا پور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنوم پیلیش.
زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه خجوړ د کړې بیا د پری خوند لو بهانه زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه
داد خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځای فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ددن کوشې کو نشي مینا کې تیګه زړاو بشي چیوان چوبه مې پزړه شي پلیار څم داس کر نوشي مده جنان غمونه تاسو ته وینا
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او زینو نور سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او زینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ:
د عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې، مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې، وعدتا اترنز دکا پاتی خوتا آیا تونا، وعدتا اترنز دکا پاتی خوتا آیا تونا، ده چاسر چه مده یو جواندائی نکوی مده یه، اغا دا سیٹا پی کوی چه خاص دی پکی غواری، ریحان چه پا دی وقت که غرزائی نکوی مده.
د صبری سیمه چې په خاله جګړو ډیر زیانمنه و، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله لپیخیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل:
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اوریده. په خوست کې سري شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري. او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دواړو برخو هم علمي پیژندنه موجوده ده او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځان نور باندې پوي او څه ګټه راته لري. مثلا خوب د تعریف د خوب چي ده، ته خوب تعریف مو کړو، بیا څه ډول خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول لمن زړلې شو، یا مثلا عادت چی شي ده او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول لمن زړو، څه ډول ځان عادت کوو، یا ذهن څه ده، د ذهن پراختیا دا غشین. نو خزن غړنه ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. پنګیزه کې یو دا انګیزه دي چې مثلا مخته تش انګیزه رکی درته وای چې مثلا میلیونر شه، خوشاله شه، خپکیګه ما، دا وی خبرې دي کنه. ځکه دلیل نشته، لار خدل نشته، مهارت زکول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو به هغه برخه ده چې پاقي کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لار در خدل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خدل کیږي او عملا درته مثال خدل کیږي چې دا کار بل چڅړول کړي. او په نه پوکیتون ولاړ ده، په یلم ولاړ ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزي خبره کیږي، مثلا د غربت سره، د نور شهم سره مبارزي درته توصيه کیږي، انګیزه در کول کیږي. نو په همدې کتاب کې دا څه څام شته چې دای دا شوی ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څړول، نور خلک تر یو موقف رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، لکه مو ستونزې تیر شوی دي، دا غوی له تجربو موږ زده کولای شو. دا بیا که انګیزه در کول کیږي نو تر شای انداز هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکو چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور ده، او دغه ډیره برخه لاشعور ده. نو هغه اېډ هغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې به ټول عمر د په شخصیت کې د تاثیر لري او د پکړنو کې ترک لګيږي، لږی خلاصون نشته. نو ربونه کې دا بخصونه هم شته. مثلا په تیر د ډېر مخ خلک تیر چې وی خپل هغه میوازې غم غمجنې خاطرې داسې څه پیاد وي چې غمجنوي، داسې څه ځان ته یادوي چې غمجنوي. خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده، څه ډول اوس لږی ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول لتیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باسته او بعضې اروایي ګډوډۍ مثلا وسواس خفګان سادیزم نرسیسیزم مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند اخلي او دا یو اروایي ستونزه ده. نه مثلا ډیر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري خو ځان ډیره مینه لري او نور څوک ورته ښه نه ښکاري لار چې ځوان ځان لوړ بولي دا هم اروایي ستونزه ده او لارې شته او تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو مثلا اضطراب لرو نو د دې په لاملونو او حلارو هم بحثونه شته څه ډول له منځه وړلی شو یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو په عادت باندې بحثونه شته او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي زموږ ژوند ډېر تریخ کړی دی نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت د شخصیت تعریف او د بیلابیلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی مثلا د فروید ګوستاو یونګ کریچمر اریک فروم بعضې نور کسان د خوب په اړه د فکر په اړه بحثونه شته مثبت او منفي فکر څه ته وایي په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده ځکه تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم زه چې ښې پیسې ولرم زه به خوشحاله یم خو چې هغې حالت ته ورسیږي بیا هم خوشحالي نه لري ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي ټوله ورځ سرکردانې نو خوشحالي او چل زده کول غواړي دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کیږي خو خوشحالي به لږ تر بیل ده د خپل چل زده کول هم غواړي مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لري یا لومړني ضرورتونه دي پوره وي یو کتاب واخلي څو ورځې ځان خوشاله او پرې وساتي پرې عادت شي مثلا له موسیقي چارچا وته لسره سیده خوند اخیستل شي داسې بیلابیلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي. نو په دغه باندې هم بحثونه شته همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بیلابیلې خبرې دي اروایي ارامي څه ده مثلا لکه وړاندې مې یادونه وکړه بعضې روپانیزي مشاورې هم شته دلته مشورې دي چې بیلابیلو برخو کې دي او ځینې وړې جملې راوړل شوې دي وړې جملې بعضې انګیز شوي لږ څه لکه یادونه مو کړه وایي وندې خو بعضې ډېرې ګټورې وي ځکه ځینې جملې بیخي د یو چا د ژوند نچوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې له هغو هم ډېرې ښې استفادې کولی شو او ورسته برخه کې بیا لس روپانیز حکایتونه داسې چې مثلا له روپانی سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شوي دي او دا هم موږ فکر کولو ته امره بولي مثلا له کومې زاویې ورته ګورو او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د روپانی د محصلینو لپاره او همدارنګه لکه له نوم چې ښکاري د ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی اسانه دی هر څوګور باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره پاړې خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم په انځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې په خیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اور.
کرولا موټر راغی. فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لس کسانو. خدا سي چیرته و؟ عجیبه ده، بیخي ډیر عجیبه ده. څلور کسان یې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کینول. زما زړه تنګېده، ښه وه پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل ځکه یې په مخکې سیټ کې یوازې کینولم. څو ساعته ووتل، د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماښام تیاره پراخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وې. موږ باید شپه همدلته تیره کړو. د غواوو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل. شپه تیره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو. ګیم به مو له یو ځای بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوند یې وکړ. له غرمې وروسته بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخ یې پوښلی و او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. د خبرو یو حل زیات کول د جیبونو یې را لټولې پیسې واخیستې خو په هغې چیرته صبر کولو کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو رابلدان نه وو پیسې او موبایل مو هم نه لره یخنۍ زور لګولی وو بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول نور طاقت راکې نه وو مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې د یو پولیس مې موبایل واخیست خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ په کمکۍ خوله یې ویلي وو لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي د مور دوایي په ختمېدو ده قرضدار یې به هره ورځ راتلل غوا مو خرڅه کړه سورګل دوکاندار ته مو 20,000 افغانۍ ورکړې او 10,000 پاتې شوې خلو چې روپۍ غوښتې وي مور لامین ماما څخه واخیستې خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله او ویې ویل مبارک مو شه سهار مو خپل وطن ته ستنوو
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیو مچله مو هم دومره و تر بل خبرونه زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم شدی وي
I'm not the one.